افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل دې سات په خبرونو کوو. نن د سلواغي عدالت د میاشتې شپږم افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو شپږ دیرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت یوه خبره پاڼه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد نن په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې، دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې د بریا ورځ یاده کړې او له دې هېواد څخه د سرو لښکرو د ایستلو لپاره د افغانانو د جهاد مبارزې قربانیو کډوالۍ او ستونزو یادونه کړې ده. د پخواني شوروي ځواکونو د 1990 کال د ډسمبر په 14 پر افغانستان یرغل وکړ چې د 1983 کال د مئی په 15 له هېواده د بیرته ایستلو بهیر پیل شو او د 1990 کال د فبروري په 15 بشپړ شو. د دغه یرغل په څه باندې 9 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو زره کسان وژل شول، میلیونونه نور کډوالۍ ته اړ شول او ډېر ښارونه او کلي ویجاړ شول. د راپورونو له مخې تیره شپه په میدان وردګ ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې لږتر لږه 4 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي. دا پیښه د کابل او کندهار پر لویه لار د دې ولایت د دشتاب سیمه کې هغه وخت وشو چې د دوو مسافر وړونکو موټرو له یو بل سره ټکر وکړ. ویل شوي په دې پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون 4 کسان ځای په ځای مړه او 10 نور ټپیان شوي. ټپیان د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته وړل شوي او د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی. د افغانستان په لویو لارو او سړکونو کې د دا ډول پیښو تر شا د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي پیښو نشتوالی، د ترافیکي نښو نشتوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو خرابوالی له عمده لاملونو ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو د کان کیندونکو پر موټر په یو 14 کې لږتر لږه 11 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ملیشو یو سیمه ییز چارواکي وویل کان کیندونکو د دې ایالت هرنای کان ته تلل چې پر لارې په سړک کې ځای په ځای شوي 14 وسیله وچاودله. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې په دې سیمه کې پاکستاني امنیتي ځواکونه د وسلوالو بیلتون غوښتونکو په وړاندې مبارزه کوي. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي ویل ښایي پر سړک ښودل شوې وسیله لرې د ریموټ کنټرول په وسیله چول شوې وي. تر اوسه چا کومې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د سیمې د پولیسو مشر حضرت ولی آغا وویل د چاودنې په مهال په لارې کې 11 کان کیندونکي سپاره وو. د سیمه ییز روغتون یو ډاکټر د دوو ټپیانو وضعیت خطرناک یاد کړی دی. د پاناما ولسمشر د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له امریکا څخه 119 پناه غوښتونکي د هېواد ته استول شوي. هغه وویل دا پناه غوښتونکي د افغانستان، پاکستان، چین او ازبکستان آباد یا وروسته به خپلو اصلي هېوادونو ته واستول شي. د اسوشیتد امپرس خبري آژانس راپور له مخې خوزي رایول مولینو وویل چې په 2 نورو الوتنو کې به 368 نور غیر قانوني پناه غوښتونکي هم له امریکا څخه وایستل شي. تېرې اونۍ د پاناما ولسمشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره د کتنې په مهال ژمنه وکړه چې د امریکا له حکومت سره د اخراج شو پناه غوښتونکو د منلو او بیرته ستنولو په پروسه کې همکاري وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې له یو شمېر نورو هېوادونو سره هم د ورته هوکړو پر سر خبرې روانې دي چې غیر قانوني پناه غوښتونکي بیرته واستول شي. ټاکل شوی نن جمعه د جرمني په مونشن ښار کې د امریکایي، روسیا او اوکراینی لوړ رتبه چارواکو ترمنځ غونډه وشي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د امنیتي نړیوال کنفرانس تر څنګ غونډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ترامپ ونه ویل چې د هېوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې وړو هېوادونو ګډونوالو جکپوړي چارواکي یاد کړل او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د دغې غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو مخکې ویلي وو چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، دفاع وزیر پیټ هیکسټ او د روسیا او اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی کیټ کلوک به د مونشن په کنفرانس کې ګډون وکړي. اوکراینی رسنوی د اوکراین د ولسمشر دی وین دیمیترو لیتوین له خولې خبر ورکړی چې ویلی دی د روسیې له استازو سره کومه غونډه نه ده پلان شوې. هغه په یو بیان کې ویلي چې په مونشن کې له روسي چارواکو سره د خبرو تمه نه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې غواړي په اوکراین کې جګړه ژر پای ته ورسوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د فبروري په 14 له خپل اوکراینی سیال اندری سبیها سره په خبرو کې وویل چې د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې جدي ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده.
زادای پڅپوکي در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اندی ماو دی آزادی چپو د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وروستیو څو ورځو کې په کابل او کندوز کې لږ تر لږه دوو ځانمرګو بریدونو رپورټونه ورکړل شوي دي چې په دواړو کې که څه هم ظاهراً د بریدونو اصلي هدف د طالبانو غړي ښکاري، خو پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا کندوز برید چې د کابل بانک مخې ته وشو، پړه یې د داعش وسلوالې ډلې منلې ده، او د ځینو رپورټونو په حواله پکې د 1411 تر منځ کسان وژل شوي، یو شمېر نور ټپیان هم دي. دا پیښې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د افغانستان په اړه په خپله غونډه کې په دې هیواد کې د داعش د وسلوالې ډلې لخوا د پراخېدونکي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. په امریکا کې د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره چې تازه یې کار پیل کړی او تر اوسه یې د بهرنۍ پالیسۍ ډیر لومړیتوبونه په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د منځني ختیځ له بدلونونو سره تړلي، هم په افغانستان کې له اوسني وضعیت ډیر راضي نه ښکاري. د ولسمشر ټرمپ یو سلاکار چې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا سلاکار دی، د ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې وسلوالو ډلو د فعالیتونو لپاره زمینه برابره کړې ده، او د ده په وینا ولسمشر ټرمپ دا هر څه سم کړي. ظاهرا طالبان له حماس یو څه سره مخ دي چې یو مهال دوی د افغانستان د پرسیدلي جمهوریت په وړاندې ترسره کول د نظام اسلامي نه ګڼل، او په وړاندې یې ځانمرګي او نور بریدونه. دا هغه څه دي چې داعش یې اوس د طالبانو پر ضد ترسره کوي، خو طالبان د داعش ګواښ کم اهمیت اخی. په هغه امنیتي پیښو کې چې د داعش وسلوالو ته منسوبېږي، د تلفاتو شمیرې تل زدو نقیص وي چې څرګندوي د مرګ ژوبلې د شمیرو د پټولو هڅه کیږي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو په شمول هغه هیوادونه چې طالبانو سره نسبتا ښې اړیکې لري، او لویدیځ چې طالبانو سره د ناټو په مشرۍ د ورته جګړې سابقه لري، دواړه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښ ته اندېښمن دي. اصلا داعش په افغانستان کې څوک دي؟ له طالبانو سره یې نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ولې د طالبانو مخالفت کوي؟ د سیمې هیوادونه د داعش په پدیده کې څه رول لري؟ څومره یې افغانستان کې ګواښ چې دي؟ دا او دې ته ورته ګڼې نورې پوښتنې شته چې نن یې د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې له میلمنو سره شریکوو او له دوی اورو. په بحث کې را سره میلمانه دي افغان ژورنالیست او د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو څارونکي واحد فقیری، د افغانستان د امنیتي مسلو شننکي اختر محمد راسخ، همدارنګه به وروسته را سره په بحث کې پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز هم یو ځای شي. د خبرونې په یوه برخه کې به پاکستان ته لاړ شو، او هلته به په پاکستان کې د پدیدی او همدارنګه د افغانستان سره د تړاو په اړه د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبري وکړو. زه خپل میلمنو ته هرکلی وایم. فقیر صاحب، تاسو ستړي مشئ خبرونې ته، همدارنګه راسخ صاحب تاسو او نور میلمانه ټول ستړي مشئ. فقیر صاحب، که له تاسو نه یې را پیل کړو، داعش داسې یو څه دي چې په افغانستان کې ویل کېږي چې ولسي ملاتړ هم نه لري، ایډیالوژیک ملاتړ هم په طالبانو په څیر ډلې چې په هغې ځای کې د سخت دریځۍ لپاره داعش ته څه پاتې کېږي. تاسو فکر باندې د طالبانو او داعش ایډیالوژیک یا د هغوی په نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ظاهرا خو دواړه ډلې رښتینی اسلامي نظام غواړي، او د رښتینی یو اسلامي نظام د ټینګولو ادعا کوي. هغه څه چې طالبان هم وایي چې موږ هم دا کار کوو، او داعش هم وایي. توپیرونه یې د تاسو فکر باندې څه دي؟
تشکر آن صاحب، تاسو ته، محترم میلمنو ته، او ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې ځینې عمده اختلافات سره لري. یو دا چې طالبان یو محلي فکر کوي، په دې معنا چې یوازې د افغانستان په ارتباط فکر کوي، او غواړي په افغانستان کې خپل حاکمیت ټینګ کړي، او چندان د خارجي شخړو سره علاقه نه لري. برعکس، داعشان چې دي، هغوی داسې یو نوه جهان شموله، اسلام شموله فکر لري، او غواړي چې په ټوله جهان کې یا په ټوله اسلامي نړۍ کې حضور ولري. دا یو عمده دغه دی، یعنی یو ځایي او بل هم داسې نړیوال او سیمه ییز درک دی. بل خبره دا ده چې طالبان د حکومت دی، یعنی طالبان فعلا د حکومت دی، او غواړي د نور خلکو سره رابط وساتي. داعش په ټوله سیمه کې د هیچا سره د هیڅ حکومت سره یا هیڅ حکومت نه غواړي چې دی خپل ځان پورې وتړي او نه هم د حکومت سره تعامل لري. یعنی د طالبانو هغه طرز تفکر دا دی چې باید په رسمیت وپیژندل سي، نور یې په رسمیت پوهي د حکومت په صفت. او د داعش هغه دا دی چې باید تروریستي عملیات وکړي او په ټولو ځایونو کې یو نوی تروریستي حضور ولري. دا هم یو عمده دغه دی توپیر دی. بل په داته په خوا کې هم د طالبانو او د داعش ترمنځ یو نوی سیاسي مبارزه هم ده. هغه په دې معنا چې داعش هم غواړي چلته یو د ټیک ځای پیدا کړي او د ځان لپاره اډې جوړې کړي، خپل حضور تثبیت کړي. طالبان غواړي چې هغوی محوه کړي. طالبان فکر کوي چې داعش یوازنی ګروپ دی چې د دوی نه یوازې دا چې نظامي چلنج وي بلکې ایدولوژیک چلنج هم دی. هغه په دې معنا چې داعش طالبان سست نرم ګڼي، د خارجانو سره د کفارو سره معامله کوي، د هغوی څخه پیسې اخلي او داعش ځان داسې یو نوی ناپ یو نوی پاک یو نوی دغه پاک سوتره شوي چې موږ د هیچا سره کار نه لرو او موږ د کفارو سره لاس نه ورکوو، د کفارو لاس نه نیسو. نو داسې د عمده مګر ډېر سیاسي دی. یعنې دواړې ډلې په دې پسې دي چې افغانستان کې خپل حضور تثبیت کړي او افغانستان د ځان کې په دغه هغه عمده دغه دی توپیرونه دي چې اوس ماته معلومیږي. اوس زه فکر کوم چې د دوی اختلافات پر دغو ټکو باندې راڅرخي.
ډیره مننه فقیر صاحب. راسخ صاحب که تاسو ته راشو، خغلی فقیر اشاره وکړه چې داعش یو نړیواله پدیده ده، په نړیواله اسلامي مبارزه او د یو اسلامي خلافت په جوړېدو عقیده لري او طالبان چې دي یوازې د افغانستان په چارچوب یا چوکاټ کې هغه خپل اسلامي نظریې پر بنسټ. البته په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې څه شی چې لیدل کیږي او اوریدل کیږي، طالبان هم یو پاک سوچا داسې یو اسلامي نظام غواړي چې حتی د دوی تر اوسه په دې باندې یو نتیجې ته نه دي رسیدلي چې د نجونو مکتب ته تګ روا دی که ناروا دی. او دا ښایي په نړۍ کې یوازینی یا د ګوتو په شمیر اسلامي ډلو نه یي چې دغه سیو د سخت دریز لري کله چې دوی د اسلام نه یا د اسلامي باورونو نه تعبیر ته راځي. نو د داعش ایدیالوژي او د طالبانو په یو برخه کې خونې جديدي د هواد او وطن او نړۍ په برخه کې سره توپیر لري. په افغانستان کې د داعش ریخي څومره پیاوړي دي؟ ځکه په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان د جګړې پر مهال یا اوس ښایي چې په ولس کې ملاتړي ولري، خلک یې وپیژني. خو د داعش داسې کم څرګند قومندان، کم کاس، د کم ولس نه، د کم قوم نه، د کمې قبیلې نه، د کم ولایت نه وي به ولې نه، خو داسې څرګند څوک نشته. ولسي ملاتړي په افغانستان کې تاسو څومره ګورئ؟ یا واقعا خلک د داعش او طالبانو ترمنځ یو ډول قضاوت کوي که نه؟
تاسو ته او ستاسو د پروګرام دواړو قدرمنو میلمنو ته او د رادیو اوریدونکو ته مو وړاندې کوم. ګوري د سوال پکله باید وایم، افغانستان که چیرې موږ په افغانستان جغرافیا باندې غږیږو، نو دغه لوبه چې د کومې ورځې نه شروع شوې ده دا یوه استخباراتي لوبه ده. فقط نومان بدلول او بیرق بدلول، شعار بدلول ده، هدف یو شی دی. هدف د طالب، د داعش، د مجاهد د 1350 کال چې د سردار محمد داود خان د جمهوریت رنګولو لپاره پاکستان استخباراتو دغه ډلو ټپلې جوړې کړې. په دې قسمه کې په اوله قدمه کې پاکستان استخبارات غوښته چې افغانستان دوی ته یو قوي ځواک دی او چیلنج دی دوی ته، دوی ماتوي او خپله خاوره ازادي غواړي، د ډیورنډ کرښه ورانول غواړي، دا ولس یو کول غواړي، دا ولس د سیالۍ په لور روانول غواړي. جمهوریت دلته جوړ شو، دلته نور قومونو ته نور ټبرونو ته د تحصیل او د ژوندانه او د ښه دولتدارۍ حق ورکول کېږي. په دغه طرز مبارزاتو کې پاکستان استخبارات په اوله قدمه کې چې دا زمون خاوره او دا زمون قام خپل کی، دغه د پېښور او د وزیرستان او د کویټې او دغه د ډیورنډ کرښه هغه ډډه پښتانه خپل کی، دغه لوبه شروع کړله. او د بر پښتانه د ماتولو دپاره، د بر پښتنو د کور د ورانولو دپاره دوی دغه پروګرامونه شروع کړی دي.
نو راسل صاحب کتاب سره دا ومنو کتاب سره دا ومنو چې دا ټوله د پاکستان لوبه ده. البته په دې مرسته غږی گو چې کلاغه تایرجان تایرخان راشي چې پاکستان څومره رول لري په دې مسایلو کې. د طالبان او داعش ترمنځ نو بیا توپیر پڅ کې دي، خو دواړه جوړې شوې ډلې خایي کدی وي ډلې جوړې کړي نو دوه ډلو نه څغواړي.
ګوره ګوره کومه توجه سي اوسه دغه لږ زر موږ تاریخ ته مراجعه وکړو. شاته لاړ شو دغه دی پرونی دی حکمتیار او دربانی او یادې جهادي ډلو ټپلو آئینی پروګرام ول خو جاغو لګره نرمش لرل په وژنه کې په انفجار او انتحار کې. کله چې ګوره د هماغه مجاهدین نه طالبان را ایجاد شو، ملا محمد عمر د طالبانو د مولوی محمد نبی او قمندان و ولې د جهادیانو په وړاندې ودرېدی
پاکستان چاری دی. او پاکستان غواړي چې طالبان کمزوري کی.
بالکل ګوري اوس کله چې طالبانو د آی ایس آی د غشتلو نه سرغړونه وکړه، دلته داعش ورته تیار حالته روزلی و. هسې وګوري دغه سیاسیون چې روزل شوي دي په هره سیمه کې، یعنې په هره ډله کې په دو برخو، یعنی د دوه مفکرو خلک روزل شوي دي. که ووایم د روسیې له ادرسه خلک او پرچم ته متوجه سي، د پاکستان له ادرسه دغه افغانه چې اوله کې دا یې ګانه وه، دا د جمعیت ګوند و، بیا دا یې په اوو ټوټو باندې تقسیمه کړله او دا د دغه لپاره چې بیا دلته د غربي
مننه راسیه صاحب دې بحث ته بم راشو چې پاکستان په پیښو او حالاتو کې څومره رول لري، څومره سي پذیره دی خپل د یو هیواد په توګه وګړي څه ګالي. زه بل دینه مخ کې د داعش او د طالبانو په ابتدایي مسایلو باندې بم د سیمه ته لاړ شو، دغه نقطې ته مرزو. پخانه افغان ډیپلوماټ چې په جمهوریت دولت کې کارم کړی دی، غوث جانباز هم را سره دی. مولا دبه پختم جانباز سپ خبرونه تستړی مشه، تاسو موږ سره نیم ساعتي دی واتس اپ او د دې موږ لاینونه چې ورسته مصروفي ګینو، تاسو نه زه خپل پختنی خلاصوم، ډیر وخت مون نیسم. د جمهوریت پر مهالم دی داعش دی حضور موجودیت او را پیدا کیدو په اړه باندې یو لړ مشخص پختنی وی پاغي وقیم پر اسنوی کی وی اوازی وی. مثلا په ننګرهار کې چې کله داعش د لومړي ځل لپاره سر راپورته کوه، زه د یو افغان خبریال په توګه چې دا پیغیم تعقیبولی، په هغه وخت کې موږ ګڼ سوالونه وو، ګڼې پوښتنې وې. دې خواته څه پاکستاني طالبان راواوختل، بیا هغه پاکستاني طالبان رورو ټول هغه د شینوارو قوم یې پسې واخیسته او هلته پکې داعش را پیدا شو. خپله د چارواکو ترمنځ دا تورونه هم تبادله کېدل چې په هغه وخت کې چې د ملي امنیت د شورا کم مشر و ښاغلی اتمارې تورنه و، یا نور چارواکي چې د هیلیکوپټرو کې د داعش د انتقال خبرې هم کېدلې. په جمهوریت کې داعش څنګه را پیدا شو؟ او هغوی هم همیشه د طالبانو په څیر کم اهمیته ګاڼه، همیشه چې به دې ورته وویل چې داعش ویل نه داعش دومره ګواښ نه دی، داعش دلته نشته. څه فکر کوئ د داعش رول د جمهوریت پر مهال څه و؟
سلامونه هم صاحب تاسو ته او بس قدرمنو ګډونوالو ته ټولو اورېدونکو ته. طب دا چې څومره ګواښ و یا نو، خو زه فکر کوم چې د داعش او د طالب منځ کې ډېر توپیر زه نه وینم، یعنی په دې معنا نه وینم چې زه فکر کوم او داسې حالات هم داسې ثابتوي چې هغه څوک چې د داعش شاته ولاړ دی او هغه څوک چې دوی ته لوجستیکو تجهیزو تمویلو انګیزه ورکوي، دا همغه کړی دي چې طالبانو ته ورکوي. البته طالبانو کې داسې یوه برخه هم شته چې کېدای شي هغه به یعنی داعشي مفکوره نه لري، دې کې شک نشته. خو هغه برخه چې لکه دلته چې دوستانو هم اشاره وکړه، هغه برخه چې مستقیما د منطقې استخبارات سره او دلته ګڼ استخبارات کار کوي، ځینې په یو نوع توانی کې یعنی یو نوع یووالی کې کار کوي، ځینې انفرادي مستقل کار کوي. دغه استخباراتي کړیو دوی استازي دي، عسکري دي، سرتیری دي، سربتاخه دی، هر څه چې تاسو فکر کوئ، فقط دوی څخه هغه په مشخصو مواردو کې حالات کې ګټه پورته کوي. تاسو ګورئ کله چې د طالب دی برخې او د پاکستان د استخباراتو او د پوز په منځ کې، البته بیا دا غواړم چې ټینګار پرې وکړو چې د طالب یوه برخه اوس پاکستانی استخبارات او پاکستانی پاو سره جوړ نه ده، گرچه یو واخنه برخه د طالبانو پاکستانی پاو سره پاکستانی استخبارات سره کاملا تړاو لري او هغه سره تړلې دي کې هیڅ شک نشته. خو هغه برخه چې په ټاکل کې ده نن سبا کې دي چې د سې اټکل وشي چې هغه کې دي چې قوت یې بل ورستر بل زیات شي، ځکه چې ځینې ملي عناصر هم سره زیات کېږي، ځینې وطن پال عناصر هم سره زیات کېږي چې د پاکستان سره د سې ذات البینی زیدیت مون اکثریت افغانانو د دغه احساس د دغه چلان د دغه مسیر د ځپلو لپاره وار په وار ډلې په مختلفو نومونو رامنځته کېږي چې نن یې ورته نوم داعش دی. دا داعش که نه وای نوم به نه پیږم ورته.
یعنی تاسو هم په ورته توګه مخکې راسخ صاحب هم دا خبره وکړه، تاسو په ورته توګه فکر کوئ چې داعش هماغه نظر چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کله ناکله په اعلامیو کې په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه یادوي چې وایي د داعش بریدونه خواته دي یا داعش په پاکستان کې هغه تور لګوي او دا په دغه وروستیو دوه درې کلونو کې د طالبانو چارواکي یادوي، تاسو هم له دې خبرې سره موافق یې چې داعش یوه استخباراتي پدیده ده، داسې یو نړیوال ځواک او واقعا یو خوځښت چې هغه په اسلامي ایدیالوژۍ او د خلافت غوښتونکي او افغانستان خپل برخه ګڼي نه ده.
دا راستر څه خبرې سره په زما کوم آمد متقی خبره اگر صداقت نه وي څه چې خپل متقی یو ډیر وابسته او تړل شوی کس لري پاکستانی استخبارات سره او دا ځکه چې تاسو ته په دې یو شواهد او دا یو بحث او سلو سی کی ثابت خو دا راستر څه خبره سم او خبره دې کده چې ګوري تاسو مکلی واقعیت ته واقعیتونه ته وګورو خبره عام افغانستان هیڅ کله په تاریخ کې د خلافت جزء د خلافت په ترکیب کې نه. که تاریخ ته وګورو یوازې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې چې د غزنوي جغرافیه هغه وخت کې در په دغه دولت روم یادېدله، هغه دولت یو قرارداد کړی و تجارتي او دوستي خلافت سره، د غزنوي ټولې اړیکې د خلافت سره بس خلاص. یعنې د افغانستان کې خو داعش یا خلافت اسلامي دا خو هیڅ ریښې نه لري. اوس موږ تاسو افغانان پښتانه هستو، کوم خلافت د څه شي خلافت؟ موږ خپل دولت لرو، خپل دولت لرو، خپل تاریخ لرو او دا تاریخ نن نه دی پیدا.
نه خو خیر دی دی
نه خبره څه شي دی؟ یعنی دغه شي مصنوعي تصنعي دلته ورته ځان ورکول، ځای ورکول، ریښې ورته پیدا کول دا خو نه کېږي. یعنی دا یو ګروپ دی د تروریستي چې د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره تجهیز کېږي، انګېزه ورته ول کېږي، تمبیل ورته ول کېږي، پرتاب کېږي او نوم ورته ول کېږي. دا ځي وایي زما دغه دی
خو پاکستاني وګوره، پاکستاني دولت مداران وروسته به دې ته راشو. د هغوی بې اندېښنه د طالبانو نه له دې طرف نه ده چې د تحریک طالبان پاکستان د ټي ټي پی ډله په پاکستان په افغانستان کې د دوی ادعا ده چې طالبان ردی چې هلته مرکزونه لري، ځایونه لري او په خصوصا په دې وروستي یو کال کې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي. جانباز شب بیرته راځو فقیري صاحب، تاسو ته براشو، تاسو که په دې بحث باندې هم تبصره لري تر اوسه پورې هغه هم درناورم، خو د ما پوښتنه له تاسو نه مشخصه یوه پوښتنه دا ده چې د داعش که ومنو چې یوه استخباراتي پدیده ده، حتی که دا هم ونه منو او دا ومنو چې مثلا د عربو نه یو شی راغلی دی په سلفي عقیده باندې ډیر ټینګ او غواړي چې اسلامي خلافت جوړ کړي او افغانستان برخه وګرځي، په هر دواړو صورت کې څومره چې په تیرو کلونو کې لیدل شوي دي داعش په ولس کې په خلکو کې ډیر ځای نه لري، خلک یې نه پیژني، د دوی له ځینو اصولو سره حتی د هغه ځینو لارو سره برابر نه دي خلک. مثلا دوی چې کوم ځایونو کې پاتې شوي دي داعش وسلوال، خلک یې نابلده دي، ورسره هیڅ پوهیږي نه څوک له کوم ځایه راغلی دی. دغه ولسي ملاتړ په افغانستان کې داعش لري، آیا په یو ولسی ځواک بدلیدلی شي؟ واقعا هغه څه چې روان دي یو 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 تهدید پیښولی شي؟
ولې نه، یعنی کله زما خپل عقیده دا ده کله چې په یو ملک کې ظلم وي، په یو ملک کې بې عدالتي وي، د ځوانانو په منځ کې بیکاري وي، اقتصاد کمزور وي او د ځوانانو په منځ کې ناامیدي وي، دغسې ډلې کش کوي، دغسې ډلې قوت پیدا کوي او دا حتی په غرب کې هم، یعنی مشتاز په غرب کې اکثریت ژوند کو، حتی په غرب کې هم که کله ځوانان بې نا امید سي او امیدونه قطع سي، د تبعیض سره مخامخ وي، د مدام د ناروا سره مخامخ وي، دغسې تروریستي ډلو ته مخه کوي او د داعش پیدا کېدل هم د داعش او دغه ستروستي ډلو پیدا کېدل زموږ په سیمه کې باید موږ د خپل دولتونو د خپل حکومتونو په کمزوري کې ولټو. موږ دې لپاره باید د استخباراتي او د خبرې ز فکر کوم چې مثلا نه حلوي دا یو اجتماعي مشکل دی او هغه په دې خاطر چې اقتصادي ریښې لري د تبعیض ریښې لري بلته ظلم یې ناروایی په ملک او هغه خلک دې ته هڅوي چې په دغه سي تروریستي ډلو ته مخه کې. نو لحاظ دا حکومتونه زما عقیده دا ده چې موږ باید د داعش او داسې نورو تروریستي ډلو د پیدا کېدو ریښې د خپلو حکومتونو په ناکامیو کې ولټو چې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې د خلکو دپاره د ځوانانو دپاره کار پیدا کړي د یو ښه او سمسور سبا دپاره هغوی ته یو زیری ورکړي د یو ښه او سمسور آیندې دپاره خلک راغونډ کړي او امیدونه پکښې راوخوټوي. دغه شي باندې وه قادر سوي نه دي. خلک تښتي فرار کوي د ملکونو څخه ځي مهاجرتونه کوي په هغو ځوانانو کې دغسې ډلې ډېر ژر عضوګیري کوي. حتی په د خپل په روسیې کې چې دا حمله وسوله د اکثر راپورو پر اساس چې ما لوستلي دا هغه خلک دي چې د تاجکستان دي او په تاجکستان خلکو سره په مسکو او په د روسیې نورو ښارونو کې ناروا کېږي تبعیض کېږي او دا خلک ودې ته مجبوره کېږي یا هڅول کېږي چې دغو ډلو ته مخه کړي. نو زما په نظر موږ باید اول وڅېړو چې ولې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې خپلو خلکو ته یو مرافه ژوند پیدا کړي یو اقتصادي رونق ورته راولي اقتصاد په مخه بوزي بېکاري د منځه یوسي بېروزګاري د منځه څخه یوسي. په هغه صورت کې د فکر کوم که چیرې په اقتصاد ته توجه وسي او سیاسي عدالت ته توجه وسي زما خپله عقیده دا ده چې دا شان خود په خود د منځه څخه ځي. زما عقیده دا ده چې دا ټوله زموږ د په کریاب اقتصاد کې ریښې لري د افغانستان د پاکستان ان پاکستان کې موږ وینو پاکستان هم د دې مشکل سره مواجه دي. موږ وینو پښتون ژغورنې غورځنګ دی ټي ټي پی ده د بلوچستان مسله ده هغه چا پیدا کړی دی هغه څه ده آیا هغه هم د پاکستان لاس دی نه دی. دا په خپله په ایران کې موږ وینو دا مظاهرې چې کېږي دا تظاهرات چې راغلل آیا هغه کې هم استخباراتي. موږ باید دا مسله داسې ډېر زه فکر کوم استخباراتي نه کړو بلکې د خپلو حکومتونو د دې سیمې د حکومتونو په ناکامیو کې ډېری شان ولټو او هغه هغه تراجیک او زه فکر کوم چې هغه اصلي خبره ده. یعنی موږ باید دغه انتقاد و هغه چاته کو چې واقعا هم مسؤل دی چې هغه کابل دی د کابل کې چې څوک ناسي حکومت کوي په هر کې هغه چې په اسلام آباد کې څوک ناسي حکومت کوي هغه چې په دوشنبه کې ناسي حکومت کوي د خپل ځوانانو لپاره داسې زمينه نه برابر کړي چې ځوان د سبا لپاره د یو ښه راتلونکي لپاره امید ولري او په خپل ځای کې پاتې سي په خپل ملک کې پاتې سي د خپل د خپلو اولادونو سره د خپلو بچانو سره د خپلو مور پلار سره پاتې سي. ټول روان دي و خارج ته ټول روان دي په نور ملکونو ته اروپا ته دغه د سپې مهاجرین چې د سیمې څخه ځي اروپا ته ځان په اوبو کې په بحرونو کې غرقوي دا په څه خاطر په دې خاطر چې په دې سیمه کې حکومتونه ناکامه سوي دي. حکومتونو خپل هغه اساسي مسؤلیت چې خدمتګاري ده د خلکو لپاره کار پیدا کول دي د خلکو لپاره د زمينه د تحصیل برابر دي په هغه کې ناکام شوی.
مننه راسخ صاحب تاسو په دې اړه باندې څه وایي؟ فقیر صاحب وایي چې تر ډیره پورې موږ همیشه بهرني استخبارات په افغانستان کې یا په سیمه کې په دغه کړنو باندې تورن کړی دي. رښتیا هم داسې دی. د ما یادیږي په یو وخت کې زه تللی وم په دې مابس کې پولي چرخي کې مظاهره وه د بندیانو یو اعتصاب و دا طالب بندیان هم په هغې وخت کې وه او نور بندیان هم و یو عمومي اعتصاب یې کړی و. موږ پرې گزارش جوړوو د مابس مدیر نه چې پوښتنه وکړله چې وضعیت ولې داسې دی، زندانیان څه وایي، د زندانیان حقوق ته دي څه دي، د مابس مدیر راته وویل چې متاسفانه د پاکستان آیس آی او ځینې نور استخباراتي کړۍ د موږ په مابس کې مداخله کوي او دلته بلواګانې هڅوي. نو چې یو کسې تا ته په زنځیرونو تړلې او په هغې کې هم استخبارات راځي او د تا په مابس کې هم بلوا هڅوي، نو دا یو پوښتنه ده چې آیا واقعا موږ خپله هره پړه په استخباراتو وراچوو او که نه موږ خپل هم ستونزې لرو. زه له تاسو نه لنډ ځواب اورم، بیا له جانباز صاحب نه هم اورم، مهرباني وکړه.
ګورئ، که چیرې واقعا تاریخ ته مراجعه وکړو او دغه کړنې چې څنګه چې پتریس وویل دولتونه من اصلا نه پریږدي چې موږ یو مردمی دولت ولرو، من اصلا دته نه پریږدي چې موږ په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ کړو او د اقتصاد په لور روان شو، افغانستان د ترقۍ په لور روان کړو، افغانستان د بدبختیو نه وژغورو، د 1400 ماده نه اقلا دا مدیریت کړو، د خپل اوبه مدیریت کړو، د خپل ځنګلونه مدیریت کړو او داسې یو نظام ولرو لکه د نور نړۍ چې د انتخاباتو له ادرسه د خپله د ولس له ادرسه رامنځته کېږي. تاسو وګورئ دغه په نیمه پیړۍ کې بعد د سردار محمد داود خان حتی د خپله د سردار محمد داود خان نظام د جمهوریت تهداب هم د ټوپک او د ټانک سره ایښودل شوی. د هغې ورځې نه چې زموږ دولتونه د ټوپک ته مراجعه کړې ده او د مرمیو او د انقلابونو او د کودتاو او د مختلفو ادرسونه په افغانستان ولس باندې تپل شوی ده، دغه دولتونه ناکام ول. اوس هم د همدغه تسلسل لاره ده چې موږ دغه حکومتونو قربانیان او افغانستان د فقر او د بدبختۍ په کنده کې غورځېدل او افغانان د تباهۍ او د ټوپک سره یې لاس او ګریوان کول، دا د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ اهداف چې خپل بمونه درته وازمیي، خپل جګړې درته مخته ویسي، خپل حریفان درته مات کړي. اتحاد جماهیر شوروي د کوم جینه مات شو؟ چا مات کړي؟ چا تلفات ورکړي؟ په ملیونو انسانان کوم جینه مړه شول؟ او خپل د پاکستان جنرالان استخباراتي کړي وایي چې دا موږ چې دغه زمينه مساعده کړه، دا موږ چې د روسانو خپل راکښ کړل، دا موږ چې دغه اشغال ته مو لار جوړ کړل، دا موږ چې افغانستان قوي اردو مو د منځه وړي. دا ټول هغه کتابونه کې لیکلي او کبي ادا وایي چې نه دا یو مردمی د ولس لمن نه داعش جوړ شوی ده، د ولس لمن نه طالب جوړ شوی ده، دا ټوپک د کنجي، دا مرمۍ د کنجي، دته دا عشاوي باته د کومې ادرس ده، دا خو یو 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 کس نه دی، یو لاسکتان نه دی، دا خو یو ګرو ده، دا ګرو څوک اکمالوي، څوک تمویلوي؟ بیا داعش داعش د عربانو د ځپلو دپاره جوړه سوله، دا د انګلستان نه جوړه سوله،
دا تاسو چې راسخ صاحب خدای چې سړی خبرې چې وکړي په دلایلو باندې یو څه شواهد ولرو، دا خو سمه ده په فیسبوک کې، په ټویټر کې یا په نورو ځایونو کې خلک دا خبرې به کوي او کېدای شي سمې وي، کېدای شي ناسمې وي، خو دستي خو افغانستان چې دی د ظاهرا موږ په افغانستان کې د طالب او داعش د جګړې سره مخ یو، د دواړو ترمنځ د یوې جګړې سره مخ یو. په دې منځ کې نو وستاته کوم طرف دی وطن طرف ښکاری، کوم طرف دی افغانستان دی ګټو طرف ښکاری، کنه دواړه نه دی څه لورې شته دی خلکو چې هغه ورو کې چې سړی هغه پیدا کی
دقیق وګور اندغه طالب ګور هغه کړنه کوي چې یو بل جګړې دی پار لار جوړوي. طالب هغه فرمان صادروي چې د بل دغه چې تورسي ګروپاله دی پار د جوړېدو دی پار لا پیګری پخپله کوي. دا د دوی فرمان نه دی چې پونجلو باندې مکاتب بدول، مثلا پونجلو باندې کار دروازې بندول، ځوانانو ته ورونه د فرار لار جوړول، ځوانانو ته حق د ورکول، د افغانستان ولس ته مراجعه نه کول، عقل نه ولوی جرګه نه دایرول، او افقه دا وایي چې ما دو پنځو سپو کې شکایت ورکړی، ما جهاد کړی دی. کوم جهاد دی کړی؟
مننه راځه
تباهي جهاد کته کې تراسي د دغه داعش جوړولو د پاره، د دغه داعش تقویې د پاره، د دغه داعش د دوی فرمان نه دي چې هغه ته نور هم عسکرګری شرایط مهیا کوي. او د دې داعش څه سل په سلو کې د پاکستان استخبارات دی، د پاکستان صلاحي ورپسې دي، اکمالات دی، هغه ورته زمينو ته مساعد دی، او پاکستان نیمه پیړۍ د افغانانو په منځ کې استخباراتي کار کړی دی، اجنټان لري،
ګټنی
رول لري، دغه خبرې دي چې ورور د افغانستان په وینو لمبېدلای او افغانستان د پرورنیو جګړې ته لار بي خپلوي او نوې جګړې په موږ باندې تپي کله افغانان د جګړې د پر
مننه دي پاکستان ګوره ز ز بیرته تاسو ته راځم دی پاکستان برخه ته مثلا دی پاکستان جنباسب نه بزدا پختنه وکم جنباسب دی پاکستان دی ملګرو ملتونو کې استازي ورستوي کې چې حتی دی افغانستان دی بهرنیو چارو وزارت اړ کې چې دی طالبانو او دی حکومت دی بهرنیو چارو وزارت چې اعلامیه ورکې دی پاکستانی استازي سرګندونه پاړه باندې که دا ومنو چې دا هر څه پدیده دی استخباراتو په ځنګړې توګه دی پاکستان لخوا نه دی پاکستان په نړیوال سټیج باندې هغه سرګندونه کوي په افغانستان کې د طالبانو حکومت ملامت غړي او چې دوی زمينه برابر کړې ده نه وځي د ټي ټي پی ته د دې ورسوي خبرونه د سخکاري چې داعشم د افغانستان دیننه یو پدیده غړي او هتا نړۍ ته وایي چې لدینه وایيږي ورسوي بیلګي د امنیت شورا غونډه ده چې په هغه کې نړۍ په داعش باندې اندېښنه سرګند کړه د یو ډیپلوماټ لیدلوري نه راته وایي چې د امنیت شورا بیا ولی د دې په ځای چې په افغانستان کې داعش ته د یو تهدید ده او په افغانستان کې ډیره پیدا شوي هلته د ور پراخ شوي تهدید په توګه وګوري طالبانو ته مسؤلیت راځي کې چې دوی باید پر ضد مبارزه وکړي ولی دې نقطې ته یا دې ټکی ته لاغ لیدلوري نه ګوري چې دلته راسخ صاحب یاد کړه تاسو یاد کړل چې دا د سیمې استخبارات تولیدي او مثلا مستقیم په مغه هیوادونو ولې د امنیت شورا غږ نه کوي ځکه دوی وایي مونږ د خمنو دی د عیش پراختیا ته د عیش وده ته او ظاهرا د منځنۍ اسیا هیوادونو د روسیې په شمول هغه هم څوره زمخ کې چې کومه غونډه درلوده دوی مندېخنه لري لویدي زمندېخنه لري نو د امنیت شورا خې زنه او چې مستقیم په پاکستان او نورو ځایونو باندې ګوتنی ولې وي چې له دغه کار نه دی بل اخر په دغه وشتمه پیړۍ کې چې تقریبا څلورم برخه ته رسیدې لاس واخلي
اګوري انسر تر هغه ځای چې ماده مثلا لیک یا مواد د دې روسي غونډې د ملګرو ملتونو ځانګړي شورا مطالعه کړه ما وظیفه تن ډیر په دقت ولستل غیر د پاکستان څخه هغه متحده ایالاتو چې زه ورته ډیر هم متعجب شوم او غیر منتظر هم راته وه هغه روسیا او نور هیوادونو په شمول د چین هیڅ څه مستقیما افغانستان ته د داعش په تړاو ګوتونه نیو هغوی ته داعش یادوو او خطرې ګڼه ګواښ یې ګڼه نو هم د پاکستان نوم اخیسته او هم د افغانستان نوم اخیسته حتی تاسو وګورئ هغه یو ځل بیا یو نظر اندازی وکړئ د امریکا د استازي دریسته چې هم پکې افغانستان یادی هم پکې پاکستان یادی چې دا ګواښ د داعش ګواښ په دغه دواړو هیوادو کې دی او دا هیوادونه لکه څنګه چې دغه هیوادونه چې ما په کې کار کړی دي زما د حوزه د کاري د منځنۍ اسیا او روسیا او شرقي اروپا تاسو به هیڅ مطمئن اوسئ او دا د وروستۍ سرګندونې د روسیې د سفیر په اسلام آباد کې اندري البرت کوري هغه تاسو وګورئ هغه مطالعه کې تحلیل او تجزیه کوي چې هغه مستقیما افغانستان ته ګوتنه نیسي وایي چې موږ په دغه مبارزه کې چې داعش سره د نورو روسی کاریو سره دا هم طالبانو سره همکاری کوو هم پاکستان سره همکاری کوو حاضر یو لکه څنګه همکاری وکړو دا چې په کوم میکانیزم به وشي زه په کې ډېر زیات شک ځکه چې زه په کې نه کوم چې روسیا اوس فیل اند دیس از دا چې په کار واچي چې هغه د فزیکی راشي دلته کوم کاروبار وکړي خو فکر نه کوم خو خیر دا یعنی د شعار او د سیاسي درې تر دې دا جالبه بل خبره دا چې تاسو وروستي څرګندونه ته د پښتونخوا د یو مطرح سیاستمدار په خواني د سنا یا د بل د سنا د مجلس کړي هغه څه پټه خبره ته یو عملونه وکړي هغه په بربند توګه وویل چې اوس په پیښور په نورو لویو ښارو کې د داعش کتابونه نشرې خپري او دا کټ مټ هغه حالت دی چې وخت مجاهدینو دپاره د طالبانو دپاره په همدې خارو کې کتابونه سرچېدل یا اراعه کېدل عرضه کېدل یا تکثیرېدل نو په دې ترتیب کې شک نشته چې د داعش د رامنځته کېدو د داعش د پرتاب او د داعش د کړنو تر شا استخبارات دي او تر ټولو د مخه د پاکستان استخبارات دي کې شک نشته افغانستان تر ډېره بریده ان اسمارت د ټول هغه مشدد انتقال چې په طالب لرم باور پرې نه لرم د افغانستان د راتلونکي لپاره خو زه فکر کوم چې ډېر یو وخنه برخه د طالبانو او د افغانستان د قرباني د پاکستان د لوبه دا لمسول کیږي د همدغه استخباراتو په لاس کې دا چې اوس د سي ملک دوستان شو د اشاري کول چې پاکستان هم ګواکې اوس متضرر دی پاکستان دغه کړنې د خپل په لاس کې د پاکستان د پاوز او د استخباراتو اوس په دوه ډېر ډلو ټپلو ویشل شوي دي د پاکستان نه پاوز هغه کوم یو واحد پاوز دی پخوا نه استخبارات هغه پخواني استخبارات همدا اوس تاسو لاړ شئ یو ایس آی او کې چې څومره مثلا په پاوز کې او په استخباراتو کې هغه په فوقاني طبقو کې چې څومره پښتانه وو هغه اوسېږي
مننه کوم متاسفانه تل چې موږ د افغانستان په تړاو باندې بحث کوو ام دغه سي د پاکستان خوا ته ورزي او موږ همیشه دغه طرف چې دی د سده چې د افغانستان په قضيو کې د بحث وړ یو طرفي د سیاسي چارو یو بل شنن کې سید سادات را سره د ټلیفون لاري وصل دی نه د اسکایپ لاري نه دی سادات سب تاسو بحث ته ورسته یو ځای شوي د تاسو فکر باندې پاکستان ک دلته دوستانو زینو ویل چې دغه د داعش وسنې کوم مخالفت چې په افغانستان کې دی یا چاودنو مسولیت تخلیا فعالیتونه دي دا په پاکستان کې دی استخبارات لخوا یا د نظامیانو لخوا دا په اسلام لا تړ کیږي ولی پاکستان له طالبانو سره مخالف دی طالبانو کم د سیغت زیان پاکستان ته راجې کړي دي کوم د سلوې تاوان وراړولې دي چې هغه یو غواړي وبل ډل را پیدا کړي
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمنو درنو میلمنو ته په باس کې او تاسو ته پروګرام دی دل کوته ګوري د افغانستان او د پاکستان په نامه د مصنوعي هیواد د جوړولو را په دی خوا چې کوم اساسي ستونزې دي هغه ته په کاتو باندې باید دا په څرګند ډول وایو چې پاکستان خپل د غیر مشروع د زیږندې ورځې نه د افغانستان سره د دښمنۍ په پار را جوړه شوې ده او دا یوازې وسنی نظام سره نه ده چې یوازې وسنی نظام حاکمانو سره کوپی ستونزې لري هر هغه نظام چې د افغانستان د ملي ګټو د ځمکنۍ بشپړتیا خوندیتوب غواړي د افغانستان ترقی غواړي د پاکستان هر نظام او هر سیاستوال
تاسو فکر کوئ چې د طالبانو نظام د افغانستان د ملي ګټو نه د دفاع په برخه کې یو پیاوړی نظام دی خو ظاهرا خدای سي ویل کیږي چې هم دغه نظام ته پاکستان غوښته خورای وست که دا خبره ومنو چې د طالبانو لکه تاسو دوستانو ویل چې د طالبانو ملاتړ په ورته توګه پاکستان کوي خو راځي کدا سي ومنو چې طالبانو ملاتړ کوي طالبان را وصل په افغانستان کې جمهوریت ونړه و ملي بیرغ ښکته ک ملي اردو لمن زولاړه نو له دوی سره د ما خبره ده چې اوس مخالفت یا پټیشي کې دي تعلیمي ادارې وټړل شوې ټول افغانستان کې په زرګونو د دې په ځای چې په مکتبونو باندې سرمایه گذاري وشي په مدرسو باندې کېږي له دغه سي او نظام نه پاکستان ویره په کم ځای کې لري چې داعش په سر واستي
ګوري کله هم چې د دینا مخکې په اسلام مجاهدین را وستل هغه کارونه چې مجاهدین او د پاکستان په ګټه وکړه د افغانستان ټول امکانات وسلې زیرمه او ټانکونه او تیاری په اسلام ټوټي ټوټي کړو پاکستان ته ورسپارو دا کار اوسنی حاکمانو ونه کړ دا پاکستان سخت لړزولای چې دا خو موږ مرسته کوله خپل د اهدافو لپاره دوی چې کله د نن نه لاړل دوی ته خپل ملي ګټې مهمې شوې بنا ان هغه څوک چې پاکستان تاسو ته روزي یا روزي لیدي خامخا خپل د ګټو د پام کې نیول سره روزي لیدي او تاسو چې در لګلې دي د دې لپاره چې تاسو به وران کی ټوټي ټوټي مو کی سره ومو ویشي د قوم او ژبې نفاقونه پکې لمن وهل شو پر زمن کې په تیر 15 کلونو کې تاسو ته په هیڅ یو کلی کې په پلچک او مکتب پاتې نشو اوسنی حاکمانو کې هم یو برخه چې واقعا افراطی برخه ده او دا چې ویل کیږي چې دا افراطی کړی په قندهار کې ناز ده او دا تر ډیره بریده پورې د همدغه پاکستان د استخباراتو تر کنټرول لاندې ده او دوی د افغانستان د ملي ګټو خلاف د حرکتونو چې کوم کوي لکه دغه اوس چې په نیمایي قشر د افغانستان باندې تعلیم دروازې کار دروازې باندې کړی دي دا همدغه کړی چې اوس ویل آلته ناست له بعد امرغه موږ د دوی نه داسې تمه نشو کولای ګرچې چې دا دروغجنې وعده خلیلزاد او د خلیلزاد ټیم ورک چې دا هغه طالبان مې دي چې په اوله دوره کې راغلي وو دوی تغییر کړی دی
مننه خو زه هم دا خبره کوم فکر یې تاسو ته راشو فکر کوم چې په دې بحث کې د تاسو اړخ یو څه بدل دی له دا نور نظرونه سره نږدې دي له تاسو نه مې هم دا سوال دی چې آیا د افغانستان دغه وسنۍ نظام د افغانستان ملي ګټي ملي ګټي واځي سرحدونه بنه حساب وو چې په سرحد کې په تورخم کې یو مترغوي مخې تراشي دوی په سیور شي یا زنجیر واخلي عموما ملي ګټي د هواد پیاوړتیا د لکتر لګ د سرطان ناروغي د پرون منګه په ریپورت درلود چې د افغانستان په مرکز پلازمینه کې د سرطان یو مات ګډ روختون ملي روختون جوړ شوی وو او د روغتیا نړیوال سازمان ویلی وو چې په ډیر یو بد وضعیت کې دی یعنی دغه ټولې ګټې کسړی وسنجي فکر کوي چې دا وسنۍ نظام دومره یو پیاوړی نظام دی که کار ورسره ونه لرل شي د داعش یا نورو وسلوالو په وسیله دا به دومره پیاوړی شي چې پاکستان یا ګاونډیو ته به د ملي زاویې نه یا د یو ملي دولت په توګه ګواښ پېښ کړي.
خپل اولادونه د مکتب را ګرځوي، د تعلیم را ګرځوي، هغه دې په دې وتوانیږي چې خپل ملي ګټې دې وساتي. اصلا ملي ګټې لکه تاسو چې هم اشاره وته وکړه، زه فکر کوم ملي ګټې مکتب دی، ملي ګټې یو باسواده ولس دی، ملي ګټې یو روغتیایي سیستم دی، ملي ګټې یو ښه اقتصاد دی. په دې ټولو کې طالبان ناکامه شوي دي. ملي ګټې یوازې دا نه دي چې لوی لوی خبرې وکړي او دلته جنګ و هلته جنګ، هغه ملي ګټې نه دي. او ملي ګټې هغه دي چې ستا ولس وساوي، کله چې ستا څخه د ورځې په زرهاو خلک تښتي فرار کوي، دا معنی د دې چې ستا ملي ګټې نه دي ساتلي، دا حکومت نه دي ساتلي. نو زه فکر نه کوم چې موږ کولای شو چې دا د ملي ګټو جامع واغوندي، دا ځینې حکومتونه واغوندي، او دا عموما یو وسیله ده، یو آله ده، یو حربه ده چې دا زموږ حکومتونه دغه جامع اغوندي او موږ په غولوي. او موږ دا منورین هم تر ډېره حده پورې د حکومت هغه خبرې بیرته منعکسوو. حال دا چې سړی باید ووایي کله چې په یو مملکت کې تعلیم او تربیه نه وي، هغه ملک په هیڅ وجه نسي کولای.
فکر ما پسې دا وخت را کمېدو دی. زه دوه پوښتنې نور هم کوم، لنډ لنډ ځوابونه راکا. یو پوښتنه مې دل تاسو نه داده چې داعش څومره واقعا په یو جدي تهدید طالبانو ته بدلیدلی شي؟ آیا طالبان ننګولی شي د حکومت په توګه؟
بله، زه فکر کوم که چیرې دغه اوسنۍ پروسه روانه وي او طالبان و اقتصاد ته توجه ونه کړي، د خلکو حقوق ته توجه ونه کړي، یو قانوني حکومت راوستلو ته توجه ونه کړي، د داعش لپاره زمينه برابره ده. یعنی دغه اوسم د روسانو دغه تشویش چې دی د خپل د ایرانیانو غیا د نور غیدیته د بینوی ټولنې چې دی، زه فکر کوم موجود دی. یعنی کله چې تاسو خپل خلکو ته زمينه د کار او د ژوند برابر نه کړي، داعش خود په خود پیدا کیږي. لکه ما چې د مخه موبایل بیان نه تکراروم، موږ باید د خپل حکومت ناکامۍ ته توجه وکړو. دا که وسنۍ حکومت او که پخوانۍ حکومت او وایي تر څو پورې چې دغه ناکامیان دغه کمزوري کمی نسی په افغانستان کې، نه سوله راتللی سي او نه هم دایمي ثبات راتللی سي او نه هم ترقی راتللی سي. زموږ حکومتونه اول باید په خپل ګریوان کې وګوري، اول باید خپل کور سنبال کې، بیا کېدلی شي دا نور شان خود په خود حلیږي. زموږ حکومتونه عموما نه غواړي چې خپل کور سنبال کې، او موږ هم موږ منورین هم د خپل حکومتونو د دغه کمزوري سره کومک کوو. یعنی هغه د منورینو نقش نه لوبوو چې موږ منتقد واوسیږو، تنقید وکړو، موږ پر خپل دولت باندې تنقید وکړو، موږ بلکې د حکومت سره په ګډه جبهه کې درېږو او عموما خپل ټول ملامتي پر نورو اچو.
راسخ صاحب، تاسو ته راځم، لږ لږ به ځوابونه را لنډ کړو. د تاسو فکر باندې د طالبانو حکومت وبه منو چې د پاکستان چیرته دا ومنو چې د یو ملي جوړښت د جوړولو هڅه کوي او ګوند د پاکستان استخبارات دا نه غواړي او د داعش ملاتړ کوي؟ تاسو مخکې ویل، نور مو ویل چې دا دوه ډلې دي، په دوی کې دغه دوه ډلې واقعا دي؟ آیا واقعا دوه ډلې دي او که طالبان ټول یو دي؟ دي مشر چې خبره وکړي سهار په کندهار کې، ماښام هغه په کابل کې عملي شوي.
ګوري، مشر خو هماغه یو خبره چې کوي هغه عملي کوي، ولو که هغه روایي که نه روایي. مګر د فکر له ادرسه دوه ډلې دي، د مفکورې له ادرسه دوه ډلې دي. یوه ډله یې نرمه، هغه سیاست غواړي پلي کړي چې د افغانستان ګټه د ولس را ټولول او داسې یو نظام جوړېدل چې دنیا سره د راکړې ورکړې او د رسم پېژندنې لاره هم ورکړي او د خپل د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي. مګر بله ډله فقط د ټوپک او د خپل د فرمانونو طرفدار دی، چې خپل فرمان به د ټوپک په زور باندې کوم، مګر دا کېدای نشي. همدغه فرمانونه همدغه ډله چې لګیا ده چې د افغانستان بدبختۍ کله ته غورځي، دا داعش دی زیږولی، دا بل مقاومت ډله زیږولی، دا جهادي ډله، دا افغانه بیرته مسله کول.
په طالبانو کې په دې اړه باندې تاسو د اختلاف څرک څومره ونی؟ مونږ خو داسې په څرګنده باندې طالبان ونل لیدل چې یو ډله بلاخره راپورته شي، ځکه افغانستان کې که چیرته د دین خبرې، که چیرته د هیواد خبرې، نو موږ د طالبان لیدل چې وایي موږ د دین په نوم باندې وخت کې په ځان پسې بمان تړل، د وطن د ژغورنې ادعا کوله، نو اوس که د دوی تر خپل منځ یو سړی دا وطن کندې ته غورځي، تاسو پکې داسې کوم سخت مقاومت خو نه لیدل کېږي؟ حتی په څرګنده د اختلافاتو خبرې هم نه کېږي.
ګوري په څرګنده زه ویلی سم د طالبانو په منځ کې اکثریت رهبري کړی یې، د تعامل لاره خپلوي، د ولس سره نږدېوالی لاره خپلوي، د دنیا سره د نږدېوالی لاره خپلوي، مګر هم د ګوتو په شمار په رهبري کړی چې هغه لاره، هغه تون روانه لاره چې هغه افغانستان بدبختۍ کندې ته غورځوي، افغانستان د داعش په جګړه باندې بدلوي، افغانستان د تباهۍ په لور روانوي. دا ګوري عزیزانو، بیا دا خبره به په واضح الفاظو به ملت ته کوو چې ګوري د ډاکټر صاحب نجیب نظام چړنګ شو، د خپل د ادرس نه چې د دوی په منځ کې اختلافات وو هغه رنګ همدغه چړنګ شو، د مجاهدین نظام چړنګ شو، د دوی خپل اختلافات چې اوله د دوی په منځ کې اختلافات را ایجاد کړي، او هغه اختلافات تاثیرات وو چې مجاهدین رنګ شو، بیا ملا محمد عمر پر ته ورسېدی، همدغه چې په تسلسل راسي چې جمهوریت رنګېدل، د دوی خپله منځي د منځګړیتوب اختلافات او نه مدیریت او انارشیزم ګډوډي وه چې جمهوریت رنګ شو، او طالبان د 2004 کال نه دوباره په قدرت او دوی سره د مذاکراتو پروګرام او طرف یو په 2008 کال کې بریا ته ورسېدل. ګورې ځانو دا ځویلای سم، طالبان هم چړنګېږي د خپل لمن نه به دا ړنګېږي، او دا به یو تحول ته لاره خپلوي. یو ګرو هېڅ امکان نه لري، که چیرې د قدرت د تقسیم خبره شوله نو بیا هلته ورته داعش تیار آماده دی. داعش ورته تیار چا آماده کړي؟ فقر، بدبختي، بېسوادي، دغه فرمانونه او د پاکستان مداخله.
مننه، سلامت اوسئ. زه به وروستۍ پوښتنه له جانباز صاحب نه وکړم. جانباز صاحب، څه موده مخکې، څو کلونه مخکې، موږ په یو دم په سوریا او عراق کې د داعش د ودې شاهدان شو. خلافت اعلان کړ، نیمه برخه یې د عراق را خپله کړه، نیمه یې د سوریې ونیوله. اوس داسې ښکاري چې په منځني ختیځ کې، که څه هم په غزا او د غزې په شاوخوا سیمو کې حالات کړکېچن او تاوده دي، خو لږ تر لږه په دې کې چې د منځني ختیځ په دغه برخو کې چې پخوا پکې داعش واکمني درلوده، په سوریه کې، د عراق په هغه برخو کې، مثلا سوریه کې یو نظام رامنځته کېږي، هماغه د پخوانیو وسلوالو نه، که هغه داعش پورې اړه لري، نه که القاعده پورې، خو داسې ښکاري چې د یو سمسمکي خوا ته هم دا نړۍ رهبري کوي او روان دی. عراق هم وضعیت یې هغسې نه دی چې څو کلونه مخکې وو. د دې څومره احتمال شته دی چې په افغانستان کې د داعش وضعیت، د داعش او نورو وسلوالو ډلو وضعیت داسې شي لکه یو وخت کې چې د سوریا او عراق ځینې برخې وي، چې هېڅ ډله او ټپله نه معلومېده، یو بل وهل لکه په تپه تیاره کې چې د څو کسانو سره خپلو کې جنګي، داعش پکې یو طرف و، د سوریې حکومت بل طرف و، نورې ډلې پکې بل طرف و، نه و ترکیه پکې بل طرف و. داسې یو وضعیت تاسو د نړیوال لیدلوري نه څومره وینئ احتمال په افغانستان کې؟
ګوری دغه وروستۍ برخه ستاسو د پوښتنې زه فکر کوم چې ډېر ښه یو لږ څه لږه یو ډسپوزیشن یې راکوي، هغه په دې مانا چې او دا په خواشینۍ زه وایم، زه دې ته ډېر خفه یم چې تر اوسه پورې موږ نشو کړی چې یو پایداره حاکمیت رامنځته کړو چې د خارجي سفارشونه لږ څه لږ زموږ حاکمان، که اوس هغه هر څوک دي، ځان وژغوري او د یو ملي حاکمیت رامنځته کولو دپاره کار. متاسفانه وضعیت داسې دی کاغلی آن چې اوس هم کېدای شي د خارجي کاغه منطقوي اوسېږي، که خورا منطقوي اوسېږي، د یو سفارش په ترڅ کې زموږ حالات کېدای شي ډېر زیات ټکنی شي، ځکه چې اوسني حاکمیت موږ نشو کړی چې مسؤول، مشروع او ملي حاکمیت رامنځته. او د دې نه خامخا چې هغه مرکز ګریز عناصر داخل په افغانستان کې او د افغانستان په چاپېریال کې ډېرې لویې ګټې به پورته کړي، بیا چې مثلا کوم حالات به وروسته ځو، هغه به د سوریې حالات رامنځته کېږي یا به د عراق رامنځته کېږي. په اول خو زه داسې فکر کوم تر هغه ځایه چې زما تحلیل ما ته اجازه راکوي، زه فکر نه کوم چې سوریه کې به ډیر ژر حالات د څه کوم خاص سمون پاتې ولر شي زه فکر کوم چې ا اوسه پورې دې اوار د مخه د چې موږ وایو چې په سوریه کې ثبات امن شو او اوس حالات دې ثبات په سوریه کې ډیر زیات کړي چې نو را پاتې دي چې امن شي هغه د کوردانو مسلې دي چې هغه د عامه ډلو حسابونه دي چې هغه د شیعه ده چې هغه د ایران لاسوهنه دي هغه په ټول هغه یعنی هغه څه چې بنیادی موږ فکر کوو لا دښې نه دي عین حالات په عراق دي یعنی دغه منطقه یو منطقي یو مخرج ته نه رسیدلې چې بیا فکر دی یو دوی دی د طویل مدت ثبات سرک منطقي وګرو اوس حالات داسې دي چې یو بل وضعیت دی مخه کړې ده نوې حالات رامنځته کېږي نوې معادلې رامنځته کېږي اما دا په دې معنا نه ده چې هیڅ په دلته ډېر زر د منځه لاړ شي عین حالات په افغانستان کې هم راتلونکي دي البته زه نه شم ویلی چې دا به سبا کېږي یا بل سبا خو دننه په کور وضعیت ته چې زه ګورم او د طالب کړنو ته چې زه ګورم متاسفانه ما دغه ته ډېر نږدې کوي چې خدای مکړه بیا هم موږ د خارجي سفارتونو کارکی بو او د تبنور نو به هم رامسته کیږي چې هغه زموږ د ستاسو د وطن او د خلکو د
مننه جناب ډیر مننه کوم له تاسو نه مننه کوم تاسو سره خدای پاماني کوم زه ورستی پښتنې له خپل پاتو ملمنونه کوم رازم خغلی سید تاسو راته دا وایي چې تاسو مخکې د دوو ډلو یادونه وکړه چې په طالبانو کې یو ډله په افغانستان کې یو نظام غواړي یو سیستم غواړي خو موږ ولیدل مثلا د داعش په پرونی حمله کې چې پرونی نه بل ورځ چې په کابل بانګ مخې ته وشوه نن هم پیښه شوې ده جزئیات هم راغلي دي خو په هغې پیښه کې لږ تر لږه د پوهنتون یو استاد چې تازه په کندوز ولایت کې د پوهنتون استاد مقرر شوی و ووژل شو دا هماغه څه تکرار دی چې طالبانو یو وخت کې دا بریدونه کول دوی به ویل چې موږ مثلا وسلوال په نخه کړي امریکایان مو په نخه کړي اردو مو په نخه کړي خو دغسې کسان موږ او تاسو پیژنو چې پکې وژل کېدل په هغې وخت کې څه په کار دي په دې اوسني سیستم او نظام کې د تاسو فکر باندې چې لږ تر لږه دغه کیسه ځانمرګې برید وشو د بانک د دوکان د شفخانې مخې ته دغه په افغانستان کې پای عمومي د اوسنیو واکمنو ته څه په کار دي او نور څوک چې په دې مسله کې رول لري څه کېدلی شي
دوی د کور دا نه مسؤلیتونه دي چې ورته پام باید کړی وای او تر اوسه غفلت کړی دی چې په هغې لحاظ به ډېرې نورې ستونزې هم راولاړې شي او یو هغه مسئله ده چې تر هغې پورې چې موږ دغه ګاونډی سرطاني غدا خپل په څنګ کې ولرو دوی په تېرو 15 کلونو کې هم جګړه ییز پروژې تل تر تله اخیستې دي او هماغه جګړه ییز پروژې پر مخ بیولې دي خپل د فوج او د ایسای په مټه نو دغه جګړې پروژه دوی ډیر زیات کوخه کو څو ځلې تر اوسه پورې چې د افغانستان سره په یو شکل د اشکال او کیل کیزان حتی جبهې جنگونو ته د کونړ نه نیولې تر چمن پورې څو ځلې مختلف جګړو ته ځان را نږدې کو خو چې په هغه قاطع سره مخامخ شو بیا لک پشا شو څو ځلې مثلا په دې اخر کې بمبار وکړ تیارې په وسیله چې دا د ټولو نړیوال قوانینو خلاف دی او د دوی نور خپل په کور دننه کې چون ستونزې زیات دي کوشش کوي چې نړیوال په دې پلمه راوغړي نور مرستې را جلب کړي د دوی اقتصاد څنګه
دی افغانستان واکمنو ته څه پکار دي څه کېدلی شي
افغانستان واکمنو ته د عدالت په لیکول تر ټولو اړینه ده عدالت باید په کور دننه کې پلی شي کار اهل کار ته وسپارل شي او د یو تعهد په اساس د افغانستان ملي ګټې لومړیتوب شرط وي اساسي دغه پر اساس هر افغان ته په نظام کې باید ځای ورکړ شي دغه په اصطلاح میمزرما ټول ازمات د پای ټکه کې دي دا ترخه تجربه چې دا 13 15 کلونه کې نور نظامونه تکرار کړو دوی باید نه وای کړی چې څو ځله دوی ته د مختلفو مرکو کې ماده یادونه کړې و او دوی بیا تکرار نه هغه اشتباهات وکړي چې 13 نظامونه کړو دوی په خپل په اول دوره کې کړو
مننه مننه کول تاسو نه راسخ سپ تاسو مکلن جواب راکې وخره پس را کم دی وسنی واکمن څه کولای شي تاسو دی وګو تاریخ کیسه وکړه چې کله بل زین نه زده کی له تاریخ نه زده کی حکومت ته هم شموله کی خلکو ته خپل حقونه ورکی او د دې په ځای چې په وړاندې جګړې وشي واقعا افغانان شامل کی په خپل حکومت کې او یو واقعا یو ملي حکومت جوړ کی څه پکار دی
بله
ګوري اولی قدم کې یو لوی جرګه دایرول د خپل د ولس د رهبری او د دولت جوړولو د لپاره د لوی جرګې له ادرس او قانون اساسي تصویبول او د افغانستان د ولس مشروعیت اخیستل او د دنیا سره د سیاست کولو لار تعقیبول او 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 دغه پروژه یا دغه پروسه جوړول پکار دی چې مونږ غونډیانو سره څه وکړو مونږ د دنیا سره څه وکړو تر څو پر نور افغانستان د دغه استخباراتي جګړو نه خلاص شي او افغانان په خپل کور کې سره بیرته راډیر شي او د خپل کور سره جوړ کو دا قان سیال کو دغه زمونږ په ګټه دی نه چې دا چې مونږ د نورو په فتوا باندې خپل وطن د